درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم د شیو بختوری ورزی په هیله مو د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبری مجلې ته اسمت څاروان هرکلی کوي. نننۍ یکشنبه د 1491 لمریز کال د سنبولې له 15مې او د 2011 میلادي کال د اګست له 28مې سره برابرېږي. پاکستان د چترال په سیمه کې د خپلو طالبانو د پرونی حمله په خاطر پر افغانستان او ناتو اعتراض کړی. د مالی وزارت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 70 میلیارد ډالر مرسته شوې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل د دې ساعت له خبرونو وروسته درکوو. د افغانستان ولسمشر امنیتي چارواکو ته ویلي چې په لوګر ولایت کې د ولسي خلکو د وژنې د راپورونو په اړه څېړنې وکړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو لړوتبه مقام چې نوم یې نه دی څرګند شوی وایي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې دوهم لوی قومندان وژل شوی دی. او د لیبیا د یاغیانو مشر مصطفی عبدالجلیل پرون د پایتخت طرابلس لپاره د عاجلو بشري مرستو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی امنیتی چارواکو ته پرون لارښوونه وکړه چې په لوګر ولایت کې د ولسی خلکو د وژنې د راپور په اړه څېړنې وکړي. جمهوری ریاست په یوې اعلامیې کې د لومړنیو راپورونو پر اساس ویلي د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د نیولو په عملیاتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په برید کې 3 تنه پولیس وژل شوي دي. د عملیاتو په جریان کې د بهرنیو ځواکونو هوایي حمله کړې وه او د 4 ښځو په ګډون د 1 کورنۍ 4 غړي وژل شوي وو. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو لوړ رتبه مقام چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې دوهم لوی قومندان عطی عبدالرحمن وژل شوی دی. لویدیځو خبری رسنیو د دې چارواکي له قوله ویلي چې دا لبنانی سړی د اګست په 22مه د پاکستان په قبایلي سیمې وزیرستان کې وژل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د امریکایي چارواکي دا نه دی ویلي چې عبدالرحمن څنګه وژل شوی، خو د هغه د مرګ خبري 4 ورځې وروسته تر هغې کېږي چې د متحدو ایالاتونو بی پیلوټ الوتکو پر وزیرستان حمله وکړي. راپورونه وایي عبدالرحمن د القاعده پخوانی عملیاتي مشر وو او تر هغه وروسته چې د تیرې مې میاشت په میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ځواکونو لخوا اسامه بن لادن ووژل شو، نو د په پاکستان کې د القاعده شبکې د قومندانۍ دوهم مقام ترلاسه کړی وو. وی پاکستانی محکمې د خپل هیواد د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د شتمنیو د ضبطولو امر صادر کړی دی. د فرانسې خبری اژانس د څارنوال چودري از هر په حواله ویلي محکمې پرون امر وکړ چې د مشرف شتمنی دي ضبط او بانکي حسابونه دي په پاکستان کې بند کړی شي. مشرف چې په لندن او دوبۍ کې د جلا وطنۍ ژوند کوي په 2001 میلادي کال کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په ارتباط تر تعقیب لاندې دی. د لیبیا د یاغیانو مشر مصطفی عبدالجلیل پرون د پایتخت طرابلس لپاره د عاجلو بشري مرستو غوښتنه وکړه. هغه چې په بنغازی کې په خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې وویل موږ له ټولو بشري مؤسسو څخه مرسته غواړو او ورته وایو چې طرابلس درملو د لومړنیو مرستو وسایلو او د جراحي سامان ته اړتیا لري. راپورونه وایي د طرابلس په سړکونو او روغتونونو کې مړي پراته دي. دا کسان د قذافي د پلوي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړو کې وژل شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون په لیبیا کې د نظم د چټک ټینګښت خښ وکړ او ویل دا هیواد له سپکو وسلو ډک دی او د هیواد په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي د افریقایي اتحادیې، اروپایي اتحادیې او د اسلامي هیوادونو د کانفرنس له استازو سره له خبرو وروسته وړاندیز وکړ چې په لیبیا کې د نظم راوستلو په مقصد ممکن نړیوال پولیس ځای پر ځای شي. او وروسته له 20 کلونو پرون له مصر څخه د بغداد په لور لومړنۍ الوتکه والوته. د بغداد د نړیوال هوایي ډګر رئیس علي جاوید وویل د شنبه پر ورځ 10 تنه مسافر د مصر د تجارتي هوایي شرکت په الوتکه کې د عراق پایتخت ته ورسېدل. دا هوایي شرکت چې ایجپت ایر نومیږي هره اونۍ به 4 الوتنې بغداد او 3 د عراق شمالي ښار اربیل ته کوي. د رواني خبری مجلې په دوام کې دا موضوعات لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر احضار کړ. د مالی وزیر وایي چې نړیوالې ټولنې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 70 میلیارد ډالر مرسته کړې، خو لږ برخه یې د افغانستان حکومت ته سپارل شوې. د اقتصاد وزیر وایي چې د انجیوګانو پروژې په غور څاري.
اوس هم تصمیم نیولی چې د انجیوګانو پروژې خامخا به موږ نظارت کوو.
امنیتي ستونزې د سړک جوړولو پروژې له خنډ سره مخامخ کړي. د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې ساري ناروغي خپره شوې.
رښتیا هم په څلور ورځو کې 500 مریضان دې ته مراجعه کړې وه.
د ولسي جرګې د اصلاح غوښتونکو اړخ ته انتخاباتو د کمیسیون د وروستۍ پریکړې ملاتړ اعلان کړ. په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان حکومت د سلګونو پاکستانی طالبانو د پرونی حمله په خاطر د افغانستان پر حکومت اعتراض وکړ. د پاکستانی چارواکو په وینا پرون سهار وختي په سلګونو پاکستانی طالبان د افغانستان له نورستان ولایت څخه چترال ته واوښتل او د پاکستانی ځواکونو پر پوستو یې حمله وکړې. د پاکستان پوځ په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او دغه راست د افغانستان دولت ملامت بللی چې د هغو پاکستانی طالبانو په وړاندې اقدام نه کوي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پناه اخلي او بیا همغه ځایه د پاکستان په خوره کې په سرحدي پوستو بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تخمینې جنجو وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر د وزارت ته احضار شو چې د افغانستان له خوري څخه پر پاکستانی پوستو د حملو په وړاندې د پاکستان احتجاج ور وسپاري. د پاکستانی چارواکو په وینا پرون سهار د 200 او 300 ترمنځ طالبانو د افغانستان له نورستان او کونړ ولایتونو څخه په چترال کې د ملیشه ځواک پر او پوستو بریدونه وکړل او لشته لژه 15 تنه یې ووژل. د دې پیښې په اړه نور جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په راپور کې واورئ.
د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا تحریک طالبان پاکستان د شنبې په ورځ د دې هیواد په چترال کې پر دولتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې امنیتي ځواکونو ته یې په لویه پیمانه ځاني او مالي زیان اړولی. سراج الدین چې ځان په ملکنډ ایجنسۍ کې د دې ډلې ویان کوي د شنبې په ورځ ناوخته مهال له نامعلوم ځای څخه د تلیفون پر لیکه رسنیو ته وویل چې دا برید د دوی د وسلوالو لخوا شوی، خو دا یې ونه ویل چې وسلوالو طالبانو له کومه ځایه پر چترال برید کړی. نوموړي ادعا وکړه چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د پاکستان 80 تنه پوځیان او سرحدي ساتونکي وژلي، 15 تنه یې ژوندي نیولي، 3 پوستې یې سوځولي او یوه زیاته اندازه سپک او درنه وسله یې له ځانه سره وړي. بلخوا د پاکستان پوځ بیا په دې پیښه کې یوازې د 15 تنو دولتي سرتیرو وژنه تایید کړې. که څه هم سراج الدین وسلوالو طالبانو ته دا وختي مرګ ژوبلې په باب څه ونه ویل، خو د پاکستان پوځ د عامه اړیکو د دفتر یا ISPR له لوري په یوه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د دولتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې 40 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. دا پوځ په دې اعلامیه کې راغلي چې له 200 تر 300 پورې وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د کونړ او نورستان ولایتونو څخه وروختي وو د شنبې پورې سهار وختي د چترال په لرې پرته سیمه ارندو کې د سرحدي ځواکونو پر اوو پوستو د سپکو او درنو وسلو بریدونه وکړل او 15 تنه دولتي سرتیري یې ووژل. د پوځ په اعلامیه کې برید کوونکي د مولوي فضل الله په مشرۍ د سوات دیر او د مولوي فقیر محمد په مشرۍ د باجوړ طالبان ښودل شوي چې د پوځ په خبره په کونړ او نورستان کې پراخ پوځي مرکزونه لري او د هغه ځای د وسلوالو طالبانو په مرسته خپلې چارې پر مخ بیایي. پاکستان دغه ډول اداوې په تیر جون میاشت کې هم کړې وې. هغه مهال امنیتي مقامات ویلي و چې په سلګونو تنه وسلوال طالبان له کونړ ولایت څخه وروختي او د دیر په یوه سرحدي سیمه کې په لسګونو تنه دولتي سرتیري وژلي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 70 میلیارد ډالر مرستې شوي چې یوازې 83% یې د افغان دولت له لوري مصرف شوي دي. د مالی وزیر وایي چې که چیرې مرستې د دولت له لوري مصرف شي، د دولتي ادارو ظرفیتونه به ورسره لوړ شي او همداراز به د بورجې په مصرف کې شفافیت رامنځته شي. په دې اړه نور حل له کابل مخفي عزیزي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د مالی وزارت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 9.5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې چې تر 1979 کال پورې 50 میلیارد ډالر په افغانستان کې لګول شوي. د مالی وزارت د تیرو لسو کلونو په موده کې د شوو مالي مرستو یو راپور د کتاب په بڼه چاپ کړی چې سرلیک یې دی پراختیایي مرستې. په دې کتاب کې چې د مالیې د وزیر حضرت عمر زاخلوال لخوا تشریح کېده، په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو او د لګولو د څرنګوالي په اړه معلومات خپاره شوي. ډاکټر زاخلوال چې د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د 50 میلیارد ډالرو څخه یوازې 13% کې د افغان دولت له لوري او پاتې یې ټولې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا لګول شوي.
تر دې دمه د افغانستان سره د 9.5 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې چې د 9.5 میلیارد ډالرو څخه یوازې 50 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکړل شوي دي. له 50 میلیارد ډالرو څخه چې له افغانستان سره مرسته شوي یوازې 13% کې د دولتي ادارو او ملي بودیجې له لارې لګېدلې دي او پاتې 2% کې په نیغه د مرسته کوونکو هیوادونو له لوري مصرف شوي دي.
د مالیې د وزیر په وینا له دغو مرستو څخه 50% کې یعنی 1.5 میلیارد ډالر په امنیتي سکتور او پاتې 40% کې د حکومتدارۍ پراختیا خدماتو او نورو برخو کې لګول شوي. ښاغلی زاخلوال وایي چې په امنیتي سکتور کې د لوړې بودیجې مصرف په هیواد کې امنیتي ستونزو ته اشاره کوي او وایي چې ښایي په امنیتي سکتور کې د مصرف کچه له دې هم لوړوي. دغه مرستې چې تر ډیره د نړیوالو ادارو او هیوادونو څخه د افغانستان په اړه په نړیوالو کانفرنسونو کې ترلاسه شوې دي، تر ډیره خپله د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا مصرفیږي.
کومې پیسې چې د افغانستان د ملي بودیجې د لارې مصرف کړې دي، شفافیت یې په مراتبو زیاتر دی. دغه پیسو نه چې بیرون مصرف شي، خاطر دې چې اول ګوره د بودیجې پروسه لري. موږ تقریبا شپږ میاشتې بودیجې په جوړېدو باندې په دې کې د ټولو وزارتونو سره بحث کېږي. وزارتونه د خپلو ولایتونو سره بحث کوي، د ولایتونو نه مشورې راځي، بیا د کابینه د کابینه کې بحث قربان کیږي، بیا د مشرانو جرګې ته ځي، بیا ولسی جرګې ته راځي. رقم ټول معلوم دی څومره پیسې کم ځای ته اختصاص ورکول شوی.
خو نړیواله ټولنه په افغان حکومت انتقاد کوي چې نشي کولای ورکړل شوی بودیجه هم په ټاکلي وخت کې مصرف کړي.
د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې د انتخاباتو موضوع د نورو ورځو په نسبت ډیره توده او کړکیچنه مطرح شوه. په جرګې کې له قانون څخه ملاتړې ډلې یو ځل بیا د انتخاباتو د کمیسیون له وروستۍ پریکړې سره مخالفت وکړ او پر اداري هیئت هم اعتراض وکړ چې په دې مسأله کې جدي فعالیت نه کوي. په دې ورځ یاده ډله د جرګې د یوې بلې ډلې یعنی اصلاح غوښتونکو له ډلې سره خوله په خوله او یوې بلې ته سپکې سپورې هم وکړې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
سره له دې چې د افغانستان جمهوري ریاست او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتي شخړه پای ته رسیدلې ګڼي، خو په جرګه کې له قانون څخه ملاتړ ډله دا پریکړه غیر قانوني ګڼي او وایي چې په هیڅ ډول به منلو ته غاړه کې نه ږدي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې عمومي غونډه د قانون څخه د ملاتړې ډلې، اصلاح غوښتونکو او اداري هیئت ترمنځ د تودو بحثونو او سپکو سپورو شاهده وه. حتی ځینې لاسونه ځینو ګریوانونو ته هم ورسېدل. دا شور او زوږ او یو بل ته سپکې سپورې او یو بل پسې پورته کېدل هغه مهال پیل شول چې د اصلاح غوښتونکو د ډلې غړي مولوي شهزاده شاهد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړه د انتخاباتي کړکیچ د ختمېدو غوره لاره وبلله. له قانون څخه د ملاتړې ډلې غړو ویل دوی له ولسی جرګې څخه د یوه غړي ایستل هم نشي زغملی او هر هغه کمیسیون ډله یا شخص که د دوی مخه ونیسي په وړاندې به یې جدي غبرګون وښیي. که د شنبې په ورځ د خلاصي غړي نه وای، د جرګې ډېرو غړو به یو د بل ګریوانونه سیري او د سیرې سری کړی وای. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
د هر یو ورور په وړاندې باید فزیکي غبرګون ونه شیو، منطقي ښه لاره ده او بل دا چې په دې حق له موږ د پریکړې د نه منلو مصوبه لرو.
له دې وروسته د غونډې له تالاره بهر مولوي شاهد خبریالان راټول او د اصلاح غوښتونکو لخوا ورته په درې مادو کې ترتیب شوې اعلامیه ولوسته.
اوس هم د خبر مجلې د ځینو مطالبو سرټکی او ځل بیا واورئ. د افغانستان ولسمشر امنیتي چارواکو ته پرون وویل چې په لوګر ولایت کې د ولسي خلکو د وژنې د راپورونو په اړه څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز دافیر احضار کړ او د افغانستان له خاورې پاکستان ته د طالبانو د اوښتو او پر پاکستاني ځواکونو د حملې په وړاندې احتجاج وکړ. د مالی وزیر وایي چې نړیوالې ټولنې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 70 میلیارد ډالر مرسته کړې، خو لږ برخه د افغانستان حکومت ته سپارل شوې. د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې ساري ناروغي خپره شوې ده. د ولسي جرګې د اصلاح غوښتونکو اړخ د انتخاباتو د کمیسیون د وروستۍ پریکړې ملاتړ اعلان کړ. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو مقام چې نوم یې نه دی څرګند شوی وایي چې په پاکستان کې د القاعده شبکې دوهم لوی قومندان عطی عبدالرحمن وژل شوی دی. وی پاکستاني محکمې د خپل هیواد د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د شتمنیو د ضبطولو امر صادر کړی. او د لیبیا د یاغیانو مشر مصطفی عبدالجلیل پرون د پایتخت ترابلس لپاره د عاجلو بشري مرستو غوښتنه وکړه. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه خبري ازادي ازادي رادیو پر کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسرا آباد، ګردیز او خوست کې په اف ام 3.15 څپه صافو وازی اوریدئ شئ. د رواني خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو مخکې تر دې چې نور راپورونه دروورو له جان خالی کوزي څخه به وورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورسپارې پروستۍ غنه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښتونو په اړه یو مقاله لیکلې او سرلیک ورکړې. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اختلطیا په مقصد زینتي شیان کموي. ورسپارې لیکي د امریکا متحده ایالات چې په خپل له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ملي پوز او پولیسو زیاتې پیسې لګوي او د کار په امریکا کې انتقادونه زیات کړي. ورسپارې د افغانستان د ملي پوز د لګښتونو د ارزونې لپاره د ټاکل شوی قومندان جنرال ویلیام کارډول خبره راخسته چې وایي هر کله چې په افغانستان کې د پوزي اړو او مرکزونو تشنامونو ته داخليږم، نو د لاس پریمینځلو د اسي وسایلو په لیدلو سره په غوسه کېږم، او دا ځکه چې زما دنده د افغانستان د ملي پوز د خونې او روزنې او تجهیز په برخو کې سپما ده او په دې ډول زینتي شیانو زیاتې پیسې مصرفيږي. واشنگتن پوز ورسپارې لیکي امریکا د افغانستان د پوز په زیاتو برخو کې سپما کولای شي. امریکایي چارواکي وایي کچېری د افغانستان په پوزي مرکزونو کې ل ایر کنډیشنونو څخه کار وانه خستل شي، نو په کال کې به د سونګ په موادو کې ل 100 میلیون ډالرو زیاتې پیسې وسپمول شي. په دې سربیره د امنیتي ځواکونو د عصري موټرو او وسایلو جرجر بدلول کله ساده شي، نو په دې کار سره به هم د میلیونونو ډالرو سپما وشي. ورسپارل کې څېړونکو پوښتنه کوي چې آیا پر اختیار هم افغانستان 350 زرو امنیتي ځواکونو ته چې 2 لک د ملي پوز اسکر وی اړتیا لري. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان حکومت به پراتونګي کې د دومره ستر شمیر پوز د لګښتونو مالی توان ونه لري او بیا به هم د درون پیټه د امریکا په وګو پروت وي. په دې توګه کچیر په افغانستان کې شخړې کمی شي او امریکایي ځواکونه د طالب وسلوالو پر وړاندې بری حاصل کړي، په هغه صورت کې به د پیسو سپمولو تر ټولو غوره لار دا وي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر راکم شي. انګلستان چاپ ګاردن ورسپارې پروستۍ غنه کې په افغانستان کې د بی بی سي د خبريال د وژنې په اړه یو مقاله لیکلې او لیکي امید خپلواک چې د طالبانو د ویزان وژن کې حمله په جریان کې وژل شو ممکن د امریکایي ځواکونو په ډزو لګیدل وي. ګاردن لیکي په لومړي سر کې طالبان د خپلواک د مړینې مسؤول بلل شوی ول، خو د افغانستان د څېړنیزې ډلې په تحقیقاتو کې ویل شوی نوموړی خبریال وروسته له هغې چې ټول حمله کوونکي طالبان وژل شول ممکن امریکایي عسکرو په ډزو وژل وي. څېړونکي وایي د دوی ادعا د خپلواک په وجود کې د ګولیو د ټپونو پر اساس ده، او خواشینوونکي خو دا ده چې دا خبریال ممکن د طالبانو د ځان وژونکي حملې څخه ژوندی پاتې شوی وي، خو وروسته د امریکایي کمانډوګانو لخوا وژل شوی وي. ګاردن لیکي د افغان څېړونکو په څېړنو کې ښودل شوی دا بیخي څرګنده ده چې خپلواک د ګولۍ په ډزو وژل شوی، نه د انتحاري چاودنې له امله، خو دا نه ده معلومه چې د ټوپک ماشه ورباندې چا کش کړی ده.
د کونړ ولایت د چپی درې اوسیدونکي وایي چې له تیرو لسو ورځو څخه د دوی په ولسوالۍ کې کولرا ته ورته ناروغي خپره شوې ده. تر اوسه د 4 کسانو د مړینې خبر ورکړی شوی دی. د دې موضوع په اړه له کونړه روح الله انوري راپور لري.
د چپی درې د بدګا کلی اوسیدونکي جمال الدین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې د تیرو سیلابونو له راوتلو وروسته کولرا ته ورته ناروغي پیدا شوې ده چې پر لسګونو غټان او کوچنیان پریاخته شوي او 4 تنه ترې مړ شوي دي.
زمونږ په چپی درې کې کولرا مرض ګډ دی. ډاکټران هلته غریزه علاقه ده، هلته ډاکټران دونه رسیدګي نشي کولی. یو کلینیک دی، دوایانو مشکل دی، دوایانې نشته دی. کله چې ورشي هغه یو څو ګولۍ ورکوي او ډاکټر اونټ شین دی.
د چپیداری یو بل وسیدونکو حمید الله هم وایي چې سیمه کې د نسناستي او استفراغ ناروغي زیاته شوی خو حکومت غم نه خوري.
تر اوسه پر موږ نه ډاکټرانو او کلینیک نه دوالو دي لپاره چې د خلکو تداوی وشي.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی ازادي راډیو ته وویل په رښتیا هم چې د چپیداری په ولسوالۍ کې موسمي نسناستي ناروغي پیدا شوې وه، خو دوی دوه ډلې ډاکټران هلته لیږلي او په برکت ناروغي کنټرول شوې ده.
رښتیا هم چې موږ د چپیداری ولسوالۍ نه اطلاع حاصله کړه چې هلته اسهال واقعیت زیات شوي دي. ټول کونړ کې دوه نفر ته لپاره ترور اسهالات. زموږ ټیم په عاجل ډول سره د دواګانو سره د امکاناتو لار ساحې ته وکتل. دوی په څلورو ورځو کې وکولی شو چې 546 مریضان دوی ته مراجعه کړې وه. دغه 546 مریضان 116 واقع شوي د اسهالات وو، خو د الله فضل و چې په ډېر عاجل ډول سره هغه کنټرول شي. زمونږ هلته څلور کلینیکونه فعال دي په چپیداری ولسوالۍ کې. دا ضرورت پېښ نه شي چې مریضان شفخانې ته راوړي. دلته
هغه له خلکو وغوښتل چې باید د خوړونو ویالو او سیندونو اوبه ونسخي، د کوهیانو او جوش شوو اوبو څخه د ګټه واخلي، او یا دې هم نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي او ورڅخه دې کلورین ترلاسه کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د فواید عامی وزارت په پام کې لري چې په افغانستان کې 140,000 کیلومتره سړکونه جوړ کړي، خو دغه وزارت وایي ناامني هغه ستونزه ده چې د دوی د کار مخه نیسي. په دې اړه نور هله کابل د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
د فواید عامی وزارت وایي چې په ولایتونو کې د سړک جوړولو کار د امنیتي ستونزو له کبله ټکنی شوی دی. دغه وزارت مرستیال احمد شاه وایي چې د شنبې په ورځ د گردندیوال او چخچران سړک د تړون د لاسلیکولو په مهال خبرې کولې. ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د 140,000 کیلومتره سړک جوړولو پلان لري، خو دغه په وینا د دې کار په وړاندې شته ستونزې د دې لامل ګرځي څو د سړک جوړولو په کار کې خنډ رامنځته شي، چې له هغو ستونزو نه یوه هم د امنیت نشتون.
د سړک جوړولو کار په بودیجې پورې اړه لري. که موږ بودیجه ولرو نو کولای شو چې په یوه کال کې له 1,000 کیلومتر څخه هم ډیر سړک جوړ کړو، خو په دې برخه کې یوازې د بودیجې ستونزه نه ده، بلکې یو بل اساسي ستونزه د امنیت نه موجودیت دی. لومړی باید امنیت وي، بیا بودیجه. زموږ ډېرې پروژې چې همدا اوس یې هم کار روان و، د امنیتي ستونزو له کبله یې کار په ټپه ولاړ دی. که امنیت وي نو ډېر ژر به د دغو سړکونو کار بشپړ شي، او هغه سړکونه چې په لومړیتوب کې دي لومړی به د هغو د جوړولو کار پیل سي.
سړکایي کې د اولیت قرار داري د نظر گرفته شو ساختمان شو.
د فواید عامی وزارت په وینا لته رولس کلونو را پدی خو تر وسه په ټول هیواد کې 1,500 کیلومتر پاخه سړکونه او شاوخوا 2,000 کیلومتر جغلي سړکونه جوړ شوی. نه یوازې دولت بلکې د سړک جوړولو شرکتونه هم په ولایتونو کې د کار په وخت کې د امنیت لنشتون نه شکایت کوي. د افغان کوریا شرکت مشر میراجان صایبی وایي چې په ولایتونو کې د دوی کارکونکو تختول کیږي او یا هم وشل کیږي، چې دغه په وینا تر ډیره د غستونزه د دوی د کار په وړاندې لوی خند ګرځي.
ولایتونو کې مو په چکه ورده کې کار کړی دی، په چرخ لورګه کې مو کار کړی دی، میدان هوایي ګردیز مو کار کړی دی، حتی مو نفر اختطاف شوی دی، وسایط د منځه لاړل، مته ډیر وطن اوله د سړک مو د مسئل لوګر سړک مو جوړول پروسه کول، وسایط د منځه لاړل، انجینر فضل خدام څو شهیدان شول، او مطلقا د طالبانو سره هم په جنگ کې یو، هم سړک جوړو.
د څېړنو له مخې په افغانستان کې له 2015 کال را په دې خوا د سړک جوړولو 350 کارکوونکي وژل شوي، ولس ټپیان شوي او 113 کس یې هم تښتول شوي دي. نږدې یوه اونۍ مخکې لارک نه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزي امر وکړ څو د سړک جوړولو په برخه کې جدي امنیتي تدابیر ونیول شي. هغه همداراز له خلکو غوښتنه وکړه څو د خپل هیواد په بیا جوړونه کې له دولت سره مرسته وکړي، او پرې نږدي چې د هیواد دښمنان د سړک جوړونې کارکوونکي مړه او یا هم وتښتوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت پر هغو پروژو چې د دولت له انکشافي بودیجې تمویلیږي د کیفیت په اړه څارنه پیل کړې ده. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې دوی به وروسته له دې په هغو پراختیایي پروژو هم څارنه وکړي چې د موسسو او انجوګانو لخوا پر مخ وړل کیږي. زکی غیاسي په دې باب راپور لري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي هغه پروژې چې د دولت له بودیجې نه تمویلېږي او بنسټیز دي جدي څارنه به یې وکړي. د دې وزارت چارواکي له دې پروژو څخه د څارنې هدف د پراختیايي پروژو د کیفیت لوړوالی او په دې پروژو کې د شفافیت رامنځته کول ښيي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې وروسته له دې به دوی د هغو پروژو د کیفیت څارنه هم وکړي چې د انجوګانو او موسسو له خوا یې چارې مخ ته وړل کیږي. د ښاغلي ارغندېوال په وینا که چیرې د دې موسسو او انجوګانو په پروژو کې نیمګړتیاوې وموندل شي نو سخت قانوني سزا به ورکړي.
اوس هم تصمیم نیولی چې د انجوګانو پروژې خامخا به موږ نظارت کوو او ګورو چې دا کوم پیسې چې د افغانستان په نامه افغانستان ته راځي آیا واقعا په مثبت لارې مصرف کیږي. که کار خراب وي موږ انجوګو ته دستور ورکوو چې کار یې اصلاح کړي، او که چیرته موږ ووینو چې په کار کې غلطي ده، خیانت ده، بیا دغه انجوګو جواز منسوخ کوو.
اوس مهال په ټول هیواد کې 14 انجوګانې او موسسې د بیا رغونې په برخه کې فعالیت کوي چې دمګړۍ څه باندې 1500 ملي بنسټیزې پروژې تر کار لاندې دي. د اقتصاد وزارت داسې مهال دا څارنه پیل کړې چې افغان وګړي تل د پرمختیايي پروژو په تطبیق انتقاد کوي او وایي چې دا لنډمهاله پروژې د زیاتو پیسو په مقابل کې په ټیټ کیفیت جوړیږي.
امریکایي چارواکو له یو سخت سمندري توپان څخه د خلکو د خوندي ساتلو په مقصد د ختی ساحل شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو ته امر کړی چې خپل کورونه پریږدي او نورو امنو سیمو ته لاړ شي. د آیرن توپان چې د باد سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی، د اټکل له مخې ممکن د نیویارک ډیرو سیمو ته زیان ورسوي. د امریکا ولسمشر خپله له خلکو غوښتي چې سپارښتنې ومني او ځان امنو سیمو ته ورسوي. فریده هوډ سیفي په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د متحده ایالاتو په ختیځو ایالتونو کې بې ساري توپان په سلګونو زره کورنۍ له خطر سره مخامخې کړې دي. په سیمه ایز وخت شنبه په ورځ د سهار په 9:30 بجو د ایرن په نامه توپان چې درجه یوه بلل شوې د شمالي کارولاینا ایالت سواحلو ته ورسید. اوس د ویرجینیا، نیوجرسي، نیویارک او باستن خلک د دې توپان له خبرداري سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یاد شوو سیمو خلکو غوښتي چې په دې اړه سپارښتنې جدي ونیسي او په خوندي ځایونو کې ووسی. ډیر تمرکز د نیویارک پر ښار دی چې د متحد ایالاتو تر ټولو لوی تجارتي ښار بلل کیږي. ویل کیږي چې د دې ښار عمده برخې د ایرن له توپان سره مخامخې دي. تمه کیږي چې په سیمه ییز وخت د شپې په 12 بجو د توپان نیویارک ته ورسیږي. د نیویارک خاروال مایکل بلومبرګ د نیویارک له اوسیدونکو غوښتي چې له خطرناکو سیمو د وتلو سپارښتنې ومني. د هغه په وینا د ایرن توپان خطرناک دی او ښایي د خلکو ژوند ته ګواښ پېښ کړي. د نیویارک خاروال وایي موږ تر اوسه په اجباري توګه د سیمو تخلیه نه ده ترسره کړې، او که اوس هم د دې توپان او سخت باد تهدید جدي نه وي پر دې کار به لاس پورې نه کړو. تر ټولو ښه خبره به دا وي چې توپان په ختیځو برخو کې غلی شي او پر موږ ونه لګیږي، او یا دا چې شدت یې ډیر نمي، خو موږ نشو کولی چې له طبیعت سره زیات تړلي وسو. موږ باید تر ټولو بد حالت ته تیاری ولرو او تر ټولو ښه وضعیت ته هیله من اوسو. په امریکا کې د دې توپان له امله د سختو زیانونو پیشبینی کیږي. په دې ډلې کې یو لوی زیان په نیویارک کې د ترانسپورتي او هوایی خدمتونو درول دي. د جان اف کینیدی له هوایی ډګر څخه چې د نړۍ یو لوی هوایی ډګرونو څخه دی، د شنبه د ورځې د 12 بجو راهیسي الوتنې بندي شوې دي. ویل کیږي له 6000 الوتنو څخه ډېری لغوه شوې. د شمالي کارولاینا په ایالت کې د ایرن د توپان سرعت په ساعت کې 150 کیلومتره اټکل شوی چې د نیویارک په ایالت کې به چټکتیا یو څه کم شي. په ډیرو سیمو کې به د سمندر د اوبو سطح 3 تر 4 مترو پورې لوړ شي، او له توپان سره د شدیدو بادونو او سیلاب امکان هم په نیویارک، واشنگتن، نیوجرسي، فلادلفیا او یو شمېر نورو سیمو کې شته. شمالي کارولاینا کې پرون هم سخت سیلاب وشو. نیویارک چې له 9 میلیونو څخه ډیر نفوس لري، د متحد ایالاتو هغه ایالت دی چې تر ټولو ډیر وګړي لري. یوازې د نیویارک په ښار کې 8 میلیونه تنه ژوند کوي. دا ایالت د وروستي ځل لپاره په 1918 میلادي کال کې له سخت توپان سره مخامخ شوی و.
اوس هم ستاسو څوره لیږلي پیغامونه. بشیر احمد د زابل اوسیدونکو په خپل پیغام کې لیکي چې ولسمشر حامد کرزی اوسنۍ ولسی جرګه لغو اعلان نکړي، دغه لانجاو ګډوډي به نور هم دوام وکړي. د کرسی صاحب څخه هیله کوي چې دغه پارلمان لغو کړي او بیا د ولسی جرګې لپاره انتخابات وکړي. احمد کریم د لغمان اوسیدونکو په خپل پیغام کې لیکي اول د روان کوچنی اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم، وروسته د دکاندارانو څخه غواړم چې د اختر د راتلو په نوم د خوراکي شیانو قیمتونه لوړ نه کړي لکه څنګه چې د روژې پر اتک سره دوی دا کار وکړ. سهار عالم د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ نه اس ام اس کې لیکلي، په مومندري ولسوالۍ کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو په یونیفورم کې خلک د خلکو کورونه لوټ کوي. له همدې سره زموږ د خبري مجلې وخت سر ته رسیږي. بله خبري مجله قادر حبیب وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما آقای سروان. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوش را آغاز کرده باشین. ساعت 7:30 صبح است. امروز یک شنبه 6 سنبله 1390 و 28 آگوست 2011. پیش از همه توجهتون را به مهمترین خبرها جلب می‌داریم. وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به حمله تندروان مسلح از خاک افغانستان بر نیروهای امنیتی آن کشور، شارژ دافر افغانستان را فراخواند. رئیس جمهور کرزی و قماندان قوای بین المللی حملات دیروز در قندهار و هلمند را محکوم کردند. عطی عبدالرحمن قماندان شماره دوم شبکه القاعده در پاکستان کشته شده است و طوفان ایرن به شدت به سوی نیویورک در حرکت است. پاکستان در اعتراض به حمله طالبان مسلح از خاک افغانستان بر پست‌های امنیتی آن کشور، شارژ دافر سفارت افغانستان را فراخوانده است. به گفته مقامات پاکستانی در این حمله که دیروز در منطقه مرزی چترال پاکستان صورت گرفت، حداقل 25 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان در یک بیانیه گفته است به خاطر این حمله شارژ دافر سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض پاکستان را به او سپرده است. جزئیات بیشتر را تا دقایق دیگر از رادیو آزادی شنیده می توانید. رئیس جمهور حامد کرزی و جان آلن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان حملات انتحاری دیروز در ولایات هلمند و قندهار را تقبیح کردند. در یکی از این رویدادها که در شهر لشکرگاه مرکز هلمند رخ داد، 4 کودک کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. دو حمله انتحاری دیگر که دیروز در شهر قندهار رخ داد، 1 کشته و 22 زخمی بر جا گذاشت. بر اساس خبرنامه نیروهای آیساف، جنرال آلن گفته است رویدادهای دیروز نشان می‌دهند که شورشیان هیچ توجه و حرمت به جان غیر نظامیان افغان ندارند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم این رویدادها را تقبیح کرده و آن را کار دشمنان مردم افغانستان خوانده است. عطی عبدالرحمن قماندان شماره دوم شبکه القاعده در پاکستان کشته شده است. خبرگزاری های غربی به نقل از یک مقام ارشد اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که نامش گرفته نشده گزارش دادند که این قماندان شبکه القاعده به تاریخ 22 ماه آگوست در منطقه وزیرستان کشته شده است. بر اساس گزارش ها عبدالرحمن یک قماندان عملیاتی القاعده بود و پس از کشته شدن اسامه بن لادن به حیث فرمانده شماره دوم این شبکه در پاکستان تعیین شد. تا حالا در مورد نحوه کشته شدن این قماندان القاعده و محل دقیق مرگ وی جزئیات دادن نشده است. گزارش‌ها از مرکز لیبیا طرابلس حاکی از ظاهر شدن بحران بشری به دنبال سقوط رژیم معمر قذافی در این شهرند. بر اساس گزارش‌ها کمبود ادویه، مواد سوخت، مواد خوراکی، آب و جریان برق رو به افزایش است. گزارش‌ها از به دست آمدن تعداد بیشتر اجساد کسانی حاکی‌اند که در جریان درگیری برای کنترل طرابلس کشته شدند. در یک مورد از به دست آمدن حدود 50 جسد در نزدیکی پایگاه نظامی رژیم قذافی گزارش شده است. قوای مخالفین که از نزدیک به یک هفته به این سو قذافی را کنار زدند، برای حمله بالای شهر آبایی قذافی سرت آمادگی می‌گیرند که در 450 کیلومتری شرق طرابلس موقعیت دارد. آنها تصمیم دارند که در صورت ناکامی گفتگو با هواداران قذافی دست به حمله بزنند. طوفان ایرن به شدت به سوی نیویورک در حرکت است. این طوفان دیروز به ایالت کارولینای شمالی رسید و قرار است امروز با سرعت 140 کیلومتر در یک ساعت به شهر نیویورک برسد. حداقل از مرگ 7 نفر در اثر این طوفان گزارش شده است. این طوفان در مساحت 800 کیلومتر 1.5 میلیون خانه را به برق ساخته، بیش از 10,000 پرواز را لغو کرده و موجب تخلیه صدها هزار نفر شده است. طوفان ایرن با آنکه تا حد قوتش را از دست داده، اما تا هنوز در کاتگوری اول قرار دارد که بالقوه خطرناک دانسته می شود. یک محکمه پاکستان دستور داده تا دارایی های پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور ضبط شوند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سارنوال چودری از هر گزارش داده که گفته است محکمه به روز شنبه دستور ضبط دارایی و منجمد ساختن سرمایه های پرویز مشرف در بانک را صادر کرده است. مشرف که به خاطر قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان متهم شده، در حال حاضر در لندن و دبی به سر می‌برد. دستور بازداشت مشرف در ماه فوریه صادر شده، زیرا نتوانسته بود تا امنیت بی‌نظیر بوتو را در سال 2007 میلادی تأمین کند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که ارقام دقیق جایداد و سرمایه پرویز مشرف معلوم نیست، اما او چندین ملکیت در پاکستان دارد. و شرکت هوایی مصر پروازهای خود را پس از 21 سال به بغداد پایتخت عراق آغاز کرد. جنرال علی جواد رئیس میدان هوایی بین المللی بغداد گفته که در نخستین پرواز طیاره شرکت هوایی 30 تن به روز شنبه وارد عراق شدند. پس از این شرکت هوایی مصر هفته 4 پرواز به بغداد و 3 پرواز دیگر به اربیل در شمال عراق خواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه این مجله خبری که با ما هستین، از اعتراض پاکستان به خاطر حمله طالبان مسلح بر پوسته های امنیتی این کشور از خاک افغانستان خواهید شنید. اعضای مجمع پارلمانی اصلاح طلبان حمایتشان را از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات در ولسی جرگه اعلام کردند. وزارت مالیه افغانستان میگوید از جمله مساعدت‌های جامعه جهانی تنها 18% آن توسط حکومت افغانستان به مصرف رسیدند.
از 57 میلیارد دلاری که به افغانستان کمک شده، تنها 18% از طریق ادارات دولتی و بودجه ملی افغانستان به مصرف رسیده.
وزارت معارف افغانستان 10 مکتب خصوصی را در شهر کابل مسدود کرده. اتاق تجارت و صنایع و انجمن مکتب‌های خصوصی عکس‌العمل نشان دادند.
مکاتب شخصی اتحادیشان و اتاق تجارت امی عمله که اتاق وزارت کردن و ما این را نمی‌پذیریم.
مطالب جالب دیگر و مروری هم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان را برایتان داریم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM در سرتاسر افغانستان شنیده میتونید. شنونده عزیز، اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، نشانی صفحه اینترنتی رادیو آزادی است azadiradio.com یا azadiradio.org. پاکستان در اعتراض به حمله طالبان مسلح از خاک افغانستان بر پوسته های امنیتی آن کشور، شارژ جعفر سفارت افغانستان را فراخوانده. به گفته مقامات پاکستانی در این حمله که دیروز در منطقه مرزی چترال پاکستان صورت گرفت، حداقل 25 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شده است. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه گفته است به خاطر این حمله شارژ جعفر سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض پاکستان را به او سپرده است. بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه پاکستان حمله تندروان را از ولایت‌های نورستان و کنر شدیداً محکوم کرده است. به گفته مقامات پاکستانی، صدها تندرو مسلح دیروز از ولایت‌های نورستان و کنر بالای پسته‌های امنیتی ولسوالی چترال نسبتاً امن در سرحد با افغانستان حمله کردند. اردوی پاکستان نیز در اعلامیه گفته است که فعالیت تروریستان مایه نگرانی مردم و حکومت‌های افغانستان و پاکستان می‌باشد. اردوی پاکستان گفته است از قوای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو و اردوی افغانستان انتظار دارد که تدابیر مؤثری را سر دست گرفته از عبور و مرور افراد مسلح از لانه های مسئولشان در ولایت های کنر و نورستان جلوگیری کنند. طی سالهای گذشته مقامات افغان و ناتو تقاضاهای مشابه را از اردوی پاکستان انجام دادند. در این حال طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله روز شنبه بالای پسته‌های امنیتی مربوطات چترال را به عهده گرفتند. سراج الدین سخنگوی طالبان ملکند اجنسی شام روز شنبه در یک تماس تلفنی که با رسانه‌ها داشت گفت حمله بالای پسته‌های امنیتی از سوی افراد تحریک طالبان پاکستان صورت گرفته، اما وی در مورد اینکه این افراد از کدام سمت داخل چترال گردیدند چیزی نگفت. وی ادعا نمود که طالبان مسلح طی این حمله 80 تن از نیروهای امنیتی را کشته، 5 تن دیگر را اسیر نموده، سه پوستی امنیتی را با آتش کشیده و تعداد از اسلحه را نیز با خود بردند. این در حال است که مقامات پاکستانی از کشته شدن 20 تن از نیروهای امنیتی در این حمله خبر می‌دهند. اگرچه سخنگوی طالبان ملکند سراج الدین در مورد تلفات طالبان مسلح چیزی نگفت، اما در یک اعلامیه اداره ارتباط عامه اردوی پاکستان یا ISPR در این مورد گفته شده که در جواب حمله از سوی نیروهای امنیتی 20 تن از طالبان مسلح نیز کشته شدند. در این اعلامیه که عصر روز شنبه به نشر رسید آمده است که از سوی 200 الی 300 طالب مسلح از مناطق نورستان و کنر افغانستان بالای پسته‌های امنیتی منطقه دورافتاده اروند چترال حمله صورت گرفت. بر اساس این اعلامیه حمله مذکور از سوی افراد مولانا فضل الله و مولانا فقیر محمد که اکنون در مناطق نورستان و کنر افغانستان فعالیت می نمایند صورت گرفته. در اعلامیه مذکور آمده که مولانا فضل الله و مولانا فقیر محمد طالبان سواد، دیر و باجاور را در مراکز نورستان و کنر برای عملات بالای خاک پاکستان آماده می سازند. به گفته ISPR شواهد در رابطه با موجودیت و فعالیت طالبان پاکستانی در مناطق نورستان و کنر به قوای ناتو سپرده شده، اما هیچ اقدامات تا کنون از طرف آنها در این مورد صورت نگرفته است. نگفته نماند که بر اساس ادعای مقامات پاکستانی از ماه جون سال جاری تا کنون 5 حمله بالای پسته‌های امنیتی این کشور صورت گرفته. در حمله‌ای که در ماه جون بالای منطقه دیر صورت گرفته بود 45 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. به قول تلویزیون دولتی پاکستان مقامات پاکستانی حمله کنونی بالای پسته‌های امنیتی چترال را شدیداً تقمیه نموده و از مقامات افغانستان و نیروهای ناتو خواستار جلوگیری همچو عملیات در آینده گردیدند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
همچنین مقامات پاکستانی گفتند نیروهای امنیتی حداقل 12 تن رو مسلح را در این درگیری کشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی مشنوین. نشست دیروز ولسی جرگه نیز به بحث در خصوص معضله انتخابات اختصاص یافته بود. شماری از نمایندگان مردم در این جلسه بحث های تند و تیز را در رابطه با جنجال های انتخابات و فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات داشتند، اما مجلس عمومی ولسی جرگه زمانی به خشونت متوسل شد که اعضای مجمع پارلمانی اصلاح طلبان حمایتشان را از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کردند.
فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یگانه راه بیرون رفت از معضل دانسته، از تطبیق آن حمایت میکنند. با خاطر مسائل
پس از آنکه شهزاده شاهد بخشی از متن بیانیه مجمع پارلمانی اصلاح طلبان را به خوانش گرفت، نخست سیمین بارکزی یگانه خانمی که اسمش در فهرست وکلای شامل است که حق وکالت از آنان سلب شده، از جا برخاست و چادر سیاهش را به صورت آقای شاهد پرتاب کرد و وی را سیاه روی خطاب کرد. پس از آن همه وکلا از چوکی‌هایشان برخاستند و شماری از آنان بر یکدیگر حمله‌ور شدند. به دنبال برخوردهای فیزیکی و مشاجره لفظی رئیس مجلس ختم نشست عمومی را اعلان کرد. تعدادی از وکیلان حضورشان را در داخل تالار ولسی جرگه حفظ کردند، اما برخی از اعضای مجمع پارلمانی اصلاح طلبان برای شرکت در نشستی که دقایق بعد از سوی این مجمع در محوطه ولسی جرگه برگزار می شد تالار را ترک کردند. نشست برگزار شد و مجمع پارلمانی اصلاح طلبان با نشر اعلامیه 3 ماده‌ای حمایتش را از فیصله کمیسیون انتخابات اعلان کرد. شهزاده شاهد یک تن از اعضای این مجمع این اعلامیه را به خوانش گرفت.
اول مجمع پارلمانی اصلاح طلبان علی رغم برخی ابهامات فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یگانه راه بیرون رفت از معضل دانستن از تطبیق آن حمایت میکند. دو، به خاطر مصالح و منافع ملی لازم است با بحران موجود نقطه پایان گذاشته شده. سه، افرادی که از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات متضرر شده اند از جانب جناب رئیس جمهور اعاده حیثیت شوند.
موزل انتخابات زمان وارد مرحله جدید شد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز یکشنبه هفته گذشته 9 نامزد معترض انتخابات را برنده اعلان کرد و به روز چهارشنبه به آنان اسناد وکالت توزیع کرد. تعدادی از نامزدان معترض و شماری از اعضای ولسی جرگه هشدار دادند که اگر فیصله کمیسیون انتخابات عملی شود، آنان حرکات مدنی را سازماندهی خواهند کرد، جاده ها را برای ترافیک مسدود می کنند و همچنان آن توسط طرفدارانشان نظم را در ساحات مختلف کشور برهم خواهند زد.
منیژه دیوا از کابل گزارش می‌داد و شنیدید که اعضای مجمع پارلمانی اصلاح طلبان حمایتشان را در ولسی جرگه از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کردند. ساعت 7:45 دقیقه صبح است. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین های این مجله خبری جلب می‌داریم. وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به حمله تندروان مسلح از خاک افغانستان بر نیروهای امنیتی آن کشور، شارژ دافیر افغانستان را در اسلام آباد فراخوانده است. رئیس جمهور حامد کرزی و قمندان قوای بین المللی در افغانستان حملات انتحاری دیروز در قندهار و هلمند را محکوم کردند. اعضای مجمع پارلمانی اصلاح طلبان در ولسی جرگه حمایتشان را از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کردند. وزارت مالیه افغانستان میگوید از جمله مساعدت‌های جامعه جهانی تنها 18% آن توسط حکومت افغانستان به مصرف میرسد. عطیه عبدالرحمن قماندان شماره دوم شبکه القاعده در پاکستان کشته شده است. گزارش‌ها از مرکز لیبیا طرابلس حاکی از ظاهر شدن بحران بشری به دنبال سقوط رژیم قذافی در این شهرند. و طوفان ایرن به شدت به سوی شهر نیویورک در حرکت است. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، پیش از اینکه گزارش ها را ادامه بدهیم، مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان. سید سمی عباس روزنامه های واشنگتن پست و گاردین را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان در کمک برای تقویه قوای امنیتی افغانستان، ایالات متحده اشیای زینتی را محدود می سازد. روزنامه در بخش از مطلب خود می نویسد مصارف گزاف امریکا برای تقویه و تجهیز اردوی ملی و پلیس افغانستان در داخل خود این کشور که با مشکلات اقتصادی روبروست سر و صداها را بلند کرده است. روزنامه از قول قماندان بررسی مصارف قوای ناتو برای تشکیل اردوی ملی افغانستان جنرال ویلیام کالدول می نویسد که گفته است هر بار که به تشنابها در قرارگاه های نظامی در افغانستان می رود، با دیدن دستشویی های چینی به غضب می آید، زیرا وظیفه او صرفه جویی در مصارف امریکا در تعلیم و تربیه و تجهیز اردوی ملی افغانستان می باشد و استفاده از چنین وسایل تزئینی مصارف زیاد دارند. بنابراین روزنامه، امریکا می تواند در بسیار ساحات نظامی در افغانستان صرفه جویی کند. با گفته مقامات آمریکایی، اگر آنها در قرارگاه های نظامی افغانستان ایرکاندیشن نداشته باشند، می توانند سالانه بیش از $100 میلیون تنها در مواد سوخت صرفه جویی کنند. علاوه بر آن، تغییر و تبدیل موترها و اشیای دیگری که می توان آن را ساده تر ساخت و $10 میلیون را ذخیره کرد. اما به نظر تحلیلگران نظامی، مهمترین نکته این است که آیا افغانستان واقعا با قوای امنیتی 350 هزار نفری که 200 هزار نفر آنها سربازان اردو خواهند بود نیاز دارد؟ به نوشته روزنامه حکومت افغانستان در آینده از نگاه مالی توان آن را نخواهد داشت که چنین یک قوای کثیر را تمویل کند و باز هم بار بیشتر آن به دوش آمریکا خواهد بود. از این رو اگر خشونت‌ها در افغانستان کمتر شود و قوای آمریکایی موفقیت بیشتر علیه طالبان به دست آورند، در آن صورت بهترین راه صرفه‌جویی این است که تعداد کمتر سربازان افغان برای قوای امنیتی این کشور تعلیم بگیرند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد ژورنالیست بی بی سی که در جریان حمله انتحاری طالبان کشته شد شاید هدف تیر قوای امریکا قرار گرفته باشد. در آغاز طالبان مسئول کشته شدن امید خپلواک خوانده شدند، اما در تحقیقاتی که توسط شبکه تحلیلگران افغانستان انجام شد گفته می شود که خپلواک ممکن است بعد از آن که طالبان همه کشته شدند هدف تیر سربازان امریکایی قرار گرفته باشد. آنها می گویند که این اعدام مبتنی بر جراحات هایی می باشد که در بدن خپلواک دیده شده است. با گفته آنها بدبختی این است که خپلواک شاید از حمله انتحاری طالبان جان به سلامت برده باشد و بعد توسط کماندوهای آمریکایی کشته شده باشد. به نوشته روزنامه گاردین در تحقیقات شبکه تحلیلگران آمده است که این موضوع واضح است که خپلواک با ضرب گلوله کشته شده نه انفجار، اما این معلوم نیست که ماشه را کی فشار داده است.
از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. ساعت 7:50 صبح است و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 104.5 اف ام میشنوین. با گزارش های خبری ادامه میدهیم. وزارت مالیه افغانستان میگوید از جمله مساعدت های جامعه جهانی تنها 18% آن توسط حکومت افغانستان به مصرف رسیده و متبقی را خود کشورهای کمک دهنده به مصرف میرسانند. وزیر مالیه افغانستان در کابل ابراز امیدواری کرد که بنابر فیصله کنفرانس کابل بعد از این 50% کمک های بین المللی از طریق بودجه ملی وزارت مالیه به مصرف برسد. فیض الله قرداش از کابل گزارش میدهد.
بنابر قراردادهای امضا شده در 10 سال گذشته، جامعه جهانی 69 میلیارد دلار به افغانستان کمک نموده است که تنها تا سال 1389 57 میلیارد دلار به افغانستان تادیه شده است. وزارت مالیه راپور همکاری‌هایی را که به افغانستان صورت گرفته در کتاب زیر عنوان کمک‌های انکشافی چاپ نموده که در آن در مورد کمک‌های بین‌المللی با افغانستان، کمک با سکتورها، مؤثریت کمک‌های خارجی، مصرف و سایر موارد بحث شده است. دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان بر روز شنبه ضمن ارائه معلومات در مورد این گزارش به خبرنگاران گفت
از 57 میلیارد دلاری که به افغانستان کمک شده تنها 18% از طریق ادارات دولتی و بودجه ملی افغانستان به مصرف رسیده و متبقی 82% مستقیم از طرف خودشان. همچنان قابل یادآوری است که از تمام کمک هایی که چی خارجی چی داخلی است، یعنی 57 میلیارد دلار 51% در سکتور امنیت به مصرف رسیده و تنها 49% در دیگر سکتورها، سکتور انکشافی و همچنان حکومت و خدمات به مصرف رسید.
وزیر مالیه میگوید آنها تلاش دارند بنابر فیصله کنفرانس کابل حداقل 50% بودجه مصرفی توسط دولت افغانستان مصرف شود. اما آقای زاخیلوال به این نیز تأکید دارد بودجه‌ای که از سوی دولت افغانستان به مصرف میرسد چند مرتبه شفافیت و مؤثریت بیشتر نسبت به کشورهای بین‌المللی دارد. اما جامعه جهانی به حکومت افغانستان انتقاد می کند که نمی تواند بودجه تعیین شده را با وقت و زمانش مصرف نماید و چیزی را که بهانه قرار می دهد چالش های امنیتی، بیروکراسی در کشورهای کمک کننده و سایر عواملی است که از مصرف بودجه عقب مانده است.
فیض الله قرداش از کابل گزارش می داد. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان و انجمن مکاتب خصوصی مسدود شدن 10 مکتب خصوصی و جریمه شماری از این مکاتب از سوی وزارت معارف را تقبیه کردند. وزارت معارف افغانستان گفته است که آنان این مکاتب را بنابر پایین بودن کیفیت درسی و نداشتن جواز فعالیت جریمه و مسدود نمودند. جزئیات بیشتر را از جاوید حسنزاده از کابل می‌شنویم.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع میخواهند تا هر چه زودتر به مکاتب خصوصی که از سوی وزارت معارف مسدود شده اجازه فعالیت مجدد داده شود. خانجان الکوزای مهون اتاق تجارت و صنایع و شماری از مسئولین مکاتب خصوصی براز شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری گفتند که وزارت معارف پیش از این که اقدام به مسدود ساختن تعدادی از مکاتب خصوصی میکرد باید آنان را در جریان میگذاشت.
مکاتب شخصی اتحادیشان و اتاق تجارت امی عمل که وزارت کردند و ما این را نمیپذیریم و ما از دولت خود خواهش میکنیم که اینمی تصمیم خود پس بگیرند.
در این اواخر وزارت معارف بررسی را بالای شمار از مکاتب خصوصی در شهر کابل انجام داد که به اساس آن 10 مکتب خصوصی به خاطر نداشتن جواز فعالیت مسدود شد و شماری از این مکاتب جریمه نقدی گردید. وزارت معارف میگوید این مکاتب خصوصی بنابر استخدام فارغان صنف 12 جهت تدریس شاگردان و اخذ فیس بلند جریمه نقدی گردیدند. امان الله ایمان سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام به اساس قانون صورت گرفته.
حاضر هستیم به هر سوال و به هر کس جواب ده باشه. به این راستا نکدام چیز غلط صورت گرفته و نه صورت پاد گرفته. هدف ما فقط تقویه معارف افغانستان است که مکاتب خصوصی باید از دولتی کدر خدمات بهتر و خوبتر عرضه کنه.
آقای ایمان همچنان گفت برای مکاتب مسدود شده 2 هفته فرصت داده شده تا خدمات خود را مطابق به قانون عیار سازند تا دوباره اجازه فعالیت برایشان داده شود. وی گفت بررسی از کار و فعالیت مکاتب خصوصی در شهر کابل باز هم ادامه خواهد داشت. با گفته مقامات وزارت معارف در حال حاضر در افغانستان نزدیک به 500 مکتب خصوصی و مؤسسه تعلیمی نیمه عالی فعالیت داشته و کمتر از 160 هزار شاگرد در آن آموزش می‌بینند.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
پیش از اینکه باز هم به گزارش‌های از داخل افغانستان ادامه بدیم، طوفان ایرن به شدت به سوی نیویورک در حرکت است. این طوفان دیروز به ایالت کارولینای شمالی رسید و قرار است امروز با سرعت 140 کیلومتر در یک ساعت به شهر نیویورک برسد. حداقل از مرگ 7 نفر در اثر این طوفان تا حال گزارش شده. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی می‌شنویم.
طوفان بی سابقه، هشدار تخلیه، وضعیت اضطراری و سراسیمگی میلیون ها تن در ایالت های شرقی امریکا. طوفان موسوم به ایرین که درجه آن 1 خوانده شده، 9 ایالت را با تهدید روبرو ساخته است. این طوفان ساعت 7:30 صبح شنبه به وقت محلی به سواحل ایالت کارولینای شمالی رسید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از باشنده های امین ایالت ها خواسته تا هشدارها را جدی بگیرند و خود را در محلات مسئول نگه دارند. بیشترین تمرکز روی شهر نیویورک، بزرگترین مرکز تجارتی ایالات متحده آمریکاست. گفته می شود که بخش‌های عمده این شهر با تهدید طوفان ایرین روبروست و انتظار می رود ساعت 12 شب به وقت محلی این طوفان به نیویورک برسد. مایکل بلومبرگ، شاروال نیویورک، از باشنده های این ایالت خواسته تا دستور برای تخلیه مناطق خطرناک را جدی بگیرند. به گفته او، طوفان ایرین خطرناک بوده و شاید زندگی مردم را تهدید کند.
Now we've never done a mandatory evacuation before and we wouldn't be doing it now.
تا حالا ما اجگاه به صورت اجباری تخلیه مناطق را انجام نداده ایم و اگر حالا هم تهدید این طوفان و تندباد جدی نباشد اقدام به چنین کار نخواهیم کرد. بهترین پیامد همین خواهد بود که طوفان در بخش‌های شرقی خاموش شود و با ما برخورد نکند و یا هم خیلی ها شدید نباشد. اما ما به طبیعت خیلی وابسته بودن نمیتوانیم. ما باید برای بدترین آماده بوده و برای بهترین امیدوار باشیم. خسارات هنگفت در جریان این طوفان پیش بینی می شود. یکی از صدمه های بزرگ متوقف شدن خدمات هوایی و ترانسپورتی نیویورک است. پروازها از میدان هوایی جان اف کندی نیویورک، یکی از بزرگترین میدان های هوایی جهان، از ساعت 12:00 روز شنبه متوقف شد.
آمد آمد عید است و در کنار همه سوداهای زندگی باشندگان بلخ سودای دیگری نیز در سر دارند. آنها نگران اوضاع امنیتی در ولایتشان هستند و از مقامات امنیتی میخواهند تدابیر امنیتی را در روزهای عید جدی تر سازند. زهره صافی از مزار شریف گزارش میدهد.
به منظور برگزاری عید سید فطر تدابیر امنیتی ویژه در ولایت بلخ گرفته شده است. عطا محمد نور ولی بلخ با بیان این مطلب گفت که با اتخاذ تدابیر خوبتر ارگانهای امنیتی و کشفی ولایت بلخ توانسته است که شماری از مخالفین دولت را در این ولایت بازداشت نمایند.
ولایت بلخ الحمدلله امنیت نسبتا خوب است. در روزهای عید تدابیر امنیتی ویژه گرفته شده تا همشهریان عزیز ما، هموطنان عزیز ما با سهولت به روز خوشی و روز عید سید فطر و ادای نماز و سه روزه برای شادمانی خود با مسئولیت میتونن، با فکر آرام میتونن که اشتراک بکنن.
در امین آل باشندگان شهر مزار شریف از مسئولین امنیتی توقع دارند که در روزهای عید امنیت به صورت درست تامین گردد.
در روزهای عید چون بیروبار زیاد است و مردم زیاد رفت آمد میکنن، گشت و گذار زیاد است، بر طرف باید تدابیر امنیتی خوب بگیرن. اگر خدای نخواسته کدام جای انفجار شود در روی سرک، جاده یا پیاده رو، مطمئنند که مردم زیاد شاید ضرر ببینن. به این خاطر باید تدابیر امنیتی بسیار خوب گرفته شود.
اسم ما خسرو است، یک تن از باشندگان شهر مزار شریف. در رابطه با امنیت بگویم، چون ولایت بلخ یکی از ولایت است که امنیتش خوب است نسبت به ولایت دیگه، و باز هم از مسئولین میخوایم که در روزهای عید امنیت خوب بگیرن تا مردم بتونن راحت دیده تجلیل کنن.
این در حالی است که در جریان هفته گذشته منصوبین ریاست امنیت ملی بلخ 6 نفر از گروه طالبان را به اتهام انتقال مواد تخریبی، جهت ناامنی و راه اندازی انفجار در شهر مزار شریف در ساحه کمر بند با بیعتگار دستگیر و همچنان 4 تن از اختطافگران و 2 تن از قاتلین را نیز در مربوطات این ولایت بازداشت نمودند.
زهرا صافی از مزار شریف گزارش می‌دهد. امیدوار هستیم که شما عزیزا عید خوشی را در پیش رو داشته باشین. و شنونده عزیز، در همینجا به پایان مجله خبری ما میرسیم و در یک ساعت دیگر که در پیش رو داریم، برنامه میکروفون از شما را همچنان داریم و در این برنامه میخواییم که نظرهای شما عزیزا را در مورد موضوع بحث کار برتان میگیم بشنویم. وزارت مالی افغانستان میگه که از کمک های جهانی تنها 18% آن توسط حکومت به مصرف رسیده و مطابقی